افغانستان او زیمبابوی د جمعې په ورځ د کرکټ یو ورځنۍ نړیوالې مسابقې پیلوي. دواړه هیوادونه به په شارجه کې 15 نړیوالې یو ورځنۍ یا 50 اوره او 20 اوره مسابقې وکړي. د کرکټ بورډ وایي تمه لري چې له دغه هیواد څخه چې د کرکټ نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب لري د لوبو دغه لړۍ وګټي. د کرکټ بورډ له ویاند فرید او تک نه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې افغانستان څومره چمتووالی لري.
د افغانستان کرکټ بورډ لکه څنګه چې تاسو معلومه ده د زیمبابوې د کرکټ بورډ سره خبرې کړې دي. زیمبابوې تاسو کومه چې بشپړ غړیتوب د کرکټ د نړیوالې شورا سره تر دې وړاندې د افغانستان کرکټ ټیم نه بلې څوک زیمبابوې کې او په خپله زیمبابوې کې چې هلته موږ ورسره 15 لسیزې وتولې چې هغه 12 لسیزې مو وګټل. اوس د افغانستان په کوربتوب سره زیمبابوې چې د راتلونکي جمعې پر ورځ به زیمبابوې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره خپله لومړۍ نړیواله یو ورځنۍ لوبه پیل کړي. افغانستان په دغه سفر کې له زیمبابوې ملي لوبډلې سره 15 ترسره کوي او همدا ډول درته ویلی شم چې دغه سیالۍ په عربي متحده اماراتو کې د پشارجې کرکټ لوبغالي کې پیلېږي. دغه لوبې چې دي 15 لوبې لومړۍ لوبه د راتلونکي جمعې پر ورځ ده، یا دومه لوبه دسمبر میاشتې په 18 نېټه ده، درېیمه لوبه د 2014 کال د جنوري په 2 او څلورمه لوبه په 4 د جنوري او پنځمه لوبه بیا په 6 د جنوري ترسره کېږي. دا یو ورځنۍ نړیوالې لوبې دي. دوه شلګیزې لوبې چې دي هغه بیا لومړۍ شلګیزې لوبه به د جنوري په 8 او درېیمه شلګیزې لوبه د جنوري په 9 نېټه ترسره شي د زیمبابوې پر وړاندې.
بله، په دغه مسابقو کې کوم تازه لوبغاړو ته تاسو چانس ورکړئ چې د زیمبابوې په وړاندې مسابقه کې برخه ولري؟
ډېر ښه، موږ تاسو به سره معلومات شي د مشخصي سکواډ اعلان کړل چې د مشخصي سکواډ نو لوبغاړي په یوهنی سرپاس کې لوبيږي او بیا مدرک د تغیرات باندې د شمالي فارمټ لوبغاړي او شمالي کې لوبيږي. نو لوبغاړو ته ډېر چانس ورکړل دا او نو لوبغاړي هم پکې شته دي او ان شاء الله چې دوی خپل استعدادونه ښکاره کوي. که څه هم
افغانستان له زیمبابوې سره لکه تاسو چې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه مخکې هم څو مسابقې کړي دي چې په لوړ امتیاز یې ګټلي او افغانستان زیات امتیازونه هم خپل کړي دي. څه فکر کوئ چې د اوسنیو مسابقو د ګټلو چانس څومره دی؟
بالکل، ان شاء الله چې زیمبابوې د افغانستان د تاثیر لاندې ده. ول په دې چې د کرکټ تاریخ افغانستان د زیمبابوې په وړاندې جوړ کړ. په زیمبابوې کې ولې په شرایطي سیریز کې او په مسایلي سیریز کې دواړو کې ماته ورته، ان شاء الله چې بیا هم موږ دا تمه لرو چې افغان کرکټ ټیم به دلته هم په دغه دواړو سیریزونو کې د خپل هیوادوال لپاره ښه راسره وګولي او بیا هم د هیواد بیرغ فوزولي.
د تاسو همیشه د اوله درجه ټیمونو څخه غوښتنه کړې ده چې له افغانستان سره مسابقه وکړي په دې خاطر چې افغان لوبغاړي تجربه ترلاسه کړي. زیمبابوې هم بشپړ غړیتوب لري د کرکټ د نړیوال شورا. نورو هیوادونو ته هم تاسو بلنه ورکړې ده چې له افغانستان سره مسابقه وکړي، یا ځینو هیوادونو تایید کړې ده چې د مسابقې ډګر ته راوځي له افغانستان سره؟
بالکل، موږ د دې هیوادونو سره خبرې کړې دي او د بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو سره، نو ان شاء الله چې تر دې راځي خبره نتیجه اخیستل ده چې وروستي پر موږ تر لاسه کړو. موږ ان شاء الله د رسنیو مار خبرې او ځوان سره شریک کړو. لکه څنګه چې تاسو اوس معلومه ده عبد الرحمن کرکټ بل له وزیر مسؤول ده، نو له دې وروسته ډېرې مهمې نړیوال لوبې مخکې لري. دغه نړیوال لوبې چې سره کړو هغه وروسته ان شاء الله موږ خپل محلي کار خدای کړی ولا بشپړ غوښتنې ودونه موږ سره پریکړې ته ورسیږي محلي شامل نه دي.
د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک و چې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ د راتلونکو مسابقو په اړه خبرې کولې. افغانستان به په شارجه کې له زیمبابوې سره 15 یو ورځنۍ یا 50 اوره او 20 اوره مسابقې وکړي. لومړۍ مسابقه به د جمعې په ورځ کیږي.
کرکټ ملي لوبغاړو د 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 مثال دی 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 چې کامیاب ار میدان شي اتلاند دې څلور پنځه جهان شي د کرکټ ملي لوبغاړو
د اداري فساد په وړاندې د څار او ارزونې خپلواکي او ګډې کمیټې خپل فعالیت په بلخ ولایت کې هم پیل کړ. د دې کمیټې مشر له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې له فساد سره مبارزه د حکومت په سیاسي ارادې پورې اړه لري. تفصیل د مجیب الرحمن حبیب زی راپور کې.
د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکې او ګډې کمیټې په دې مقصد چې په بلخ کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې له لړۍ څارنه او ارزونه ترسره کړي خپل فعالیت په دې ولایت کې پیل کړ. د یادې کمیټې اجرایي مشر ډاکټر احمد راشد بهروز له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له دې چې په بلخ کې فعالیت پیل کړی هدف یې دا دی تر څو د اداري فساد پر وړاندې د محلي دولت د مبارزې څخه نظارت او کنټرول ترسره کړي. ډاکټر بهروز ازادي راډیو ته وویل چې تر د مخه یې په مرکز کابل کې د 50 کلونو لپاره فعالیت درلود او د فساد سره د مبارزې په برخه کې افغان دولت ته څه باندې 400 وړاندیزونه او سپارښتنه کړي دي او دا ځل د ضرورت پر اساس یې د خپلو فعالیتونو لامن د سیمه ییزو حکومتونو خواته هم وغځوله او بلخ دویم ولایت دی چې یادې کمیټې پکې خپل فعالیت په تازګۍ سره پیل کړ.
ما به هدف ایجاد شفافیت بهتر و همچنان
موږ د شفافیت د رامنځته کولو او همدارنګه د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې له لړۍ څخه د ارزیابۍ او څېړنې په مقصد خپل فعالیت په سیمه ییزو حکومتونو کې پیل کړ. زموږ تصمیم دا دی چې خپل ګروپونه په مختلفو ښارونو کې رامنځته کړو. دا دویم ولایت دی. دویونو د مخه مو په هرات کې خپل فعالیت پیل کړ.
تقریبا دوه هفته قبل ایجاد کردیم.
د دې کمیټې اجرایي مشر وایي چې د حکومت ټوله توجه د امنیت، خپل منځي اختلافات او بهرني سیاست برخو ته ځانګړې شوې او د فساد لمن ورځ تر بلې پراخیږي، خو دولت په دې برخه کې هیڅ ډول بنیادي اقدام نه دی ترسره کړی. بهروز په دې اند دی چې د فساد سره مبارزه د دولت یو سیاسي ارادې ترڅنګ مشخص سیستماتیکل تګلارې ته هم اړتیا لري چې په تاسف سره د ملي یووالي حکومت سره داسې کومه تګلارې نه ده موجوده.
متاسفانه یک راهکار و یا یک راه برد
متاسفانه یا په تاسف سره باید ووایم چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې کومه سیستماتیکه تګلارې نه ده موجوده او دولت هم د فساد سره د مبارزې پر وړاندې کومه سیاسي اراده نه لري تر څو د فساد له منځه وړلو په برخه کې مؤثره تمامه شي.
مبارزه به شکل مؤثر صورت نیسي.
د یادې کمیټې د مسؤولانو په خبره چې دولت د فساد سره د مبارزې په مقصد سیاسي اراده نه لري او په اکثرو مواردو کې د قانون پلي کوونکي بنسټونه خپله سبب شوي چې د قانون څخه سرغړونه ترسره کړي. د بلخ ولایتي شورا چارواکي په دې باور دي چې د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې د خپلواکي کمیټې فعالیت مؤثر دی، خو زیاتوي چې دولت د فساد د منځه وړلو په خاطر متحد نه دی. د بلخ د ولایتي شورا مشر افضل حدید په دې اند دی.
تا زمانی که یک اراده قوی خود دولت در راستای جدیدن این فساد نداشته
باشد، تر څو چې دولت په خپل یو ټینګ اراده ونه لري چې فساد له منځه یوسي، فساد به محو نشي، په دولت کې د تیر حکومت فاسد چهره لا هم موجود دي.
کار میکنن
په داسې حال کې یاده کمیټه د فساد پر وړاندې د مبارزې له لړۍ څخه د څارنې په مقصد خپل فعالیت په بلخ کې پیلوي چې د دې ښار اوسیدونکي په عدلي او قضایي ارګانونو کې د موجوده فساد له شتون څخه تر پوزې راغلي. مجیب الرحمن حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
په راپور کې مو واوریدل چې د اداري فساد د څار او ارزونې کمیټې په بلخ ولایت کې هم خپل فعالیت پیل کړی او وایي چې د اداري فساد په وړاندې مبارزه پیاوړې اراده غواړي. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په ګمرکونو کې د مالي فساد موضوع لا هم حل سوې نه ده، له کبله یې په میلیونونو افغاني عواید د فاسدو چارواکو جیبونو ته ځي. د دې خونې چارواکي وایي چې د نورو وارداتي توکو ترڅنګ ځینې سوداګر د سون مواد هم د ګمرکونو د ځینو چارواکو په مرسته په قاچاقي ډول واردوي. یوسف خان زادران پر دې مسلې رپورټ برابر کړی.
که څه هم د فساد سره د مبارزې ډیرو شعارونو خلکو ته د دغو شعارونو د عملي کېدو څه باور ورکړی و، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د دغو هیواد په ګمرکونو کې فساد او رشوت ورکول په خپل حال پاتې دي. د دغې خونې مرستیال خنجان الکوزی وایي چې همدا اوس د نړیوالو ځواکونو د سون موادو د محصول معافیت له امله میلیونونه افغانۍ د فاسدو مسؤلینو جیبونو ته ځي. ښاغلی الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې بهرنیو ځواکونو ته د سون موادو واردونکي د ګمرکونو د یو شمېر چارواکو سره په جلکاري لاس پورې کړی او د تیلو وضعیت اندازه د مافیت له امتیاز څخه په استفاده د ګمرکونو له لارې انتقالوي. هغه وایي چې وروسته بیا دا کسان د اړتیا وړ یوه اندازه تیل بهرنیو ځواکونو ته ورکوي، خو پاتې نور تیل په غیر قانوني ډول له مالیو پرته بازار ته عرضه کوي.
تیل ناتو قرارداد
نشده هغه تیر چې د ناتو سره قرارداد نه ده شوی په ګمرکونو کې پر جوړ جاړې کیږي یو شمیر کمیشن کاران هلته ناتي پل کمیشن اخلي او د مامور او واردونکو ترمن جوړ جاړې کوي د بهرنیو چارو وزارت له خوا ورته دا ګرو مګر یو مکتوب ورکول کیږي فرضاً کسلټنوي هغه دوی زرټنو ترسوي دا کار د مراتب په نظر کې نیولو پراته کوي یوازې ورته وایي چې دا د ایساف تیر دی او لمالیو او محصولاتو معاف
د سوداګری د خونې مرستيال د حیرتانو ترغونډي او وقینه بندرونو نو مخلي وای چې په دغه ګمرکونو کې غیر قانوني لسوهنه لزان سره بد اقتصادي عواقب لري دا څرګندونه داسې محل کیږي چې د افغانستان ملي شورا له خوا هم هیواد ته د تیلو د څه ډول واردولو د معلومولو لپاره یو پلاوی بیلابل ګمرکونو ته لیږل شوی وو دغه پلاوی کابل ته راتګ سره په حیرتانو او وقینه بندرونو کې د مالیه څخه د تېختو موضوع تایید کړه او ټینګار وکړ چې په دغه بندرونو کې د ملیونونو ډالرو اختلاس روان دی ل مالیه وزارت څخه مو چلې دی وړاندې د فساد په وړاندې د جدي مبارزه ژمنې کړي وو پختل چې د بهرنیو ځواکونو د سن موادو قراردادیانو جالي سندونه څنګه په ګمرکونو کې د دوی لزر بینونو تیریږي د دغه وزارت ویان اجمل عبدالرحیمزی په دې اړه ځدی رادیو ته ویل
د نوې رهبرۍ پر اتاک سره موږ د خلکو سره ملت سره پارلمان سره متحد وکړ چې فساد سره د مبارزه په برخه کې موږ کوټلې ګامونه پورته کوو موږ نه یوازې دا چې هغه مالی هدف موږ لپاره د پیسو د نړیوال صندوق لخوا ټاکل شوی و نه یوازې دا چې هغه مو ترلاسه کړ بلکې زموږ عواید د تیرو کلو سره کچیره مقایسه کړو په ډېره غټه فیصدي زیاتوالی شوي زموږ برنامه دا ده چې د افغانستان په عایداتي سرچینو کې د فساد موجودیت هغه د ګراف صفر خواته تقرب وکړي
د غټړون لمخې چې د افغان حکومت او په افغانستان کې د ډیره بهرنیو ځواکونو لخوا لسلیک شوی د دغه ځواکونو نفتی او سون مواد د مالی لورکولو معاف ګرځول شوی دی په دې ورستیو کې بیان دښنه د دې چې په هیواد کې نړیوال ځواکونه څو چنده کم شوی خو ولې د دوی په نوم وریدونکې د سون مواد په مغه پخوانی اندازه له محصوله پرته هیواد ته وریدیږي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مو پوښتنه وکړه چې دا وزارت د کوم شرایطو او اسنادو لمخې بهرنیو ځواکونو ته د تیل وریدونکې قراردادیان د هیواد د مالی وزارت تور پیژنی د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستيال خیر الله آزاد په دې اړه ځدی رادیو ته ویل
مونږ یوازې د معرفي کولو نقش لرو مونږ هغه شرکتونه چې د ناتو او د امریکایي ځواکونو قراردادیان دي مونږ هغه شرکتونه د امریکا د سفارت او یا د ناتو د ماموریت مطابق ناتو د قومندانۍ په دغه معرفي لیک پاسه یوازې وزارت مالیه ته معرفي کوو مونږ فقط نقش مونږ نقش د معرفي کولو نقشتا څومره غوی واردایی د کیفیت پر نور جزئیات پر موږ هیڅ کار نه مو فو یوازې د شرکت وزارت مالیه تمریف ته خلاص
په داس حال کې چې د مالیه او بهرنیو چارو وزارتونه د تیل قراردادیانو په ټاکلو او په ګمرکونو کې د هر ډول غیر قانوني اجراتو څخه ځانونو ته برأت ورکوي خو افغان کارپوهان د دغه قضیه په اړه متفاوت لیدلوري لري د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سهون چې په لوړه کچه د فساد شتون تاییدوي په دې اړه ځینې ځانګړي وړاندیزونه هم لري
اقتصاد جنگی و اقتصاد غارت بر سیاست افغانستان
په افغانستان کې جنگی او د چور اقتصاد حاکم دی موږ اقتصاددانان ډېرې د حل لارې لرو له هغې جملې باید د ګمرک چارواکي د تخصص له لارې وټاکل شي د کړنو څخه دقیقه څارنه وي د میکانیزم ډیجیټلي کول او د مسؤلیت او ژمنتیا له مخې د ځواب ورکول هغه لارې چارې دي چې د نړۍ په هر سیمه کې پیژندل شوي دي
ښاغلی سیهون وایي چې په وروستیو څو کلونو نو کې افغان حکومت تل د زینو پلمول مخې خپل اساسي مکلفیتونه پریخي دي تر دې چې د فساد په څیر د اساسي ستونزې د کنټرول لپاره هم خپل ژمنو خاوري اچوي هغه ټینګار کوي چې د فساد لمنځوړلو لپاره د دولتي چارواکو د جدي مبارزې او د شفافیت لراتګ پرته نه باید افغانان د معجزې انتظار وباسي چې گویا وضعیت به د وخت په تیرېدو خپل خشي
ل آزادۍ رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي د ټوئیټر پته ده پی ازادي رادیو
تاسو د ازادي رادیو خبری ساعت اوري د عوامي نېشنل ګوند چارواکو د پاکستان او افغانستان پر حکومتونو ژغ وکړ چې په سیمه کې د ترهګری او سختريزي پر ضد ګډي هڅې وکړي دوی د غرض وایي چې د پاکستان حکومت دی د ترهګری د ځپلو لپاره پالیسی بدل کړي او ټینګار کوي چې په سیمه کې هغه وخت د ترهګری ختمېدل امکان لري چې په افغانستان کې جنگ ختم شي د عوامي نېشنل ګوند چارواکو دغه څرګندونه د سې شمې پورز هي غونډې ته وکړي چې دغه ګوند د وجل سوي جګپوړي غړي بشیر احمد بلاور د دریم تلین په مناسبت جوړ شوی تفصیل د ازادي رادیو د همکار پراپور کې
پا
په خیبر پختونخوا کې د عوامي نشتلګون چارواکي وایي چې په سیمه کې ترهګري او سختدریزۍ تر ټولو زیات پښتانه ځپلي او همدارزي پر پاکستان او افغانستان غږ کړی چې د ترهګري او سختدریزۍ د ځپلو لپاره دی ګډې هڅې وکړي. دوی دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ په پېښور کې غونډې ته وکړې چې د عوامي نېشنل ګوند د جګپوري غړي او د خیبر پښتونخوا د پخواني مشر وزیر بشیر احمد بلور د دریم ترین په مناسبت جوړه شوې وه. دا غونډه چې د پېښور په ګورګټري حال کې جوړه شوې وه د عوامي نېشنل ګوند یو شمېر مشرانو په ګډون سربېره پکې د خیبر پښتونخوا له بېلابېلو سیمو څخه د دغه ګوند سلګونو غړو ګډون کړی و. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر او د خیبر پښتونخوا پخواني وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی غونډې ته د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې په سیمه کې د ترهګرۍ د ځپلو لپاره د پاکستان او افغانستان ګډې هڅې وکړي. نوموړي همداراز وویل چې دغه دواړو هېوادونو ترمنځ خپل منځي بد اعتمادۍ د دواړو هېوادونو پښتنو ته ډېر زیان رسولی. په عین حال کې د عوامي نېشنل ګوند پخوانی سناتور افراد صاحب خټک وویل چې د ترهګرۍ په ضد د عوامي نېشنل ګوند پالیسي سمه وه. نوموړي همداراز ټینګار کړ چې په سیمه کې به ترهګرۍ هغه وخت ختمیږي چې په افغانستان کې جنگ ختم شي.
اوس وایي چې دهشتګردۍ خلاف جنگ زموږ جنگ دی. اوس ټول وایي چې خو په دهشتګردۍ شته دهشتګرد ټول پاتې دي. نو تاسو د خلکو وخت وایي چې دا جنگ زموږ جنگ نه دی. نن تاسو وګورئ چې آل پارټیز کا فزرو شو ټولې پارټۍ دې زه ترالې. نن هم دې خبرې ضرورت دی چې پاکستان پلی پانسین دا څه کولای کی چې پاره کې دا دې د څرګندې د مسلې څخه هر شي د پالل کې چې افغانستان کې جنگ پات شي.
همدا شان د ګوند یو بل جګپوري غړي سردار حسین بابک د غونډې ته په وینا کې وویل چې د پاکستان او خیبر پښتونخوا حکومتونه باید د ترهګرۍ د ځپلو په لړ کې د عوامي نېشنل ګوند پالیسي وستایي. دا یادونه وردا چې د عوامي نېشنل ګوند جګپوري غړی او مشر سیاستوال بشیر احمد بلور د 2012 میلادي کال د دسمبر په 28 نیټه د تحریک طالبان پاکستان لخوا د پېښور په قصهخانه سیمه کې د یو ځانمرګي برید په نتیجه کې د 2 کسانو سره یو ځای وژل شو.
تر شنه اسمان لاندې
در دو ساعت این برنامه روی دو موضوع بحث میکنیم.
تشنه اسمالاندی پروگرام هر ورځ له ازادي رادیو څخه د شنبې پر ورځ د مبشین له دریو د مازیګر تر 15 بجو پورې اوریدلې سي. هر ورځ په دې خبرونه کې پر دوه موضوعاتو باندې بحث کیږي. تاسو هم کولای شئ چې په دغه بحثونو کې برخه را سره واخلئ. تاسو د ازادي رادیو خبری ساعت اوریدئ. پدې خبری ساعت کې مو واوریدل چې امنیتی ادارې په هلمند کې سخت جګړې تاییدوي خو ټینګار کوي چې وضعیت په کنټرول کې دی. په کابل کې د ځوانانو د ملاتړ یوې ادارې د هلمند په امنیتي ارګانونو کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه. د هلمند د مدني ټولنې رئیس وایي چې د هلمند په جګړه کې زیات بشري زیانونه هم اوښتي دي. راپورونه وایي چې وسله والو د فراه ولایت ګلستان ولسوالۍ نیولې ده او افغانستان او زیمبابوې د کرکټ 15 ورځنۍ او 2 شل اوره مسابقې کوي. لومړۍ مسابقه د جمعې پر ورځ کیږي.